د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکوربین په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه د ولش پښین په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات خبرو. خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د وګټ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بله لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکي د جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کانفرنس یا ریکا کې خبرې کولې. افغان او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاریو د کانفرنس شپږم دور دی. د دغه کانفرنس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړي. په ډنډ غوري کې خلک وایي د جګړې لامل سلګونو کورنۍ بې ځای شوي، کلی تخریب شوي او خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استازي شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
و جنگ هم چې رقم پېښ میبرن کې از خود شهر پلخمري
دا وایي جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمري له مرکزه پر ډنډ غوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمی وشتل کیږي او متاسفانه د ملکی خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کیږي. خو د بغلان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکی خلکو په سیمو کې پټیږي. د کونړ په سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو لامل زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب شوی او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي وکړي. د دې ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا وستره ویاله تیر شي څو د سیلونو مخنیوي وسی او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب شي.
کدا پروژه پولیس شي نو زمونږ اطمینان وکړي چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانی بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانی ورکړو.
دا د سرکانو یو قومي مشر وو د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسیدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال ووژل شول او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل شوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسكر وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوه چاودنو کې 15 تنه ووژل شول. اوله چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوی دی. وسلوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسكر روختون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړې او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه ښار په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته وسلواله حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشر ضیاءالدین عبداللایوف په نوم یو سړی کوله چې د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین وویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لری ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. د ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیه، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نومو وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډیر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشوي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړي وو په وروستیو دوه اونیو کې نړولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې سره کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یوه بیړنۍ غونډه وسی. رپورټونه وایي چې د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اړه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړ سي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته سي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کمپ ته پانا نو ټولو مجبور کړل. روان کال لشته لږ درې نیم لکه کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې روانو ناکراریو لامل تیښتې ته مجبور شوي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت ګڼي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغه ستونزې ته مسؤولانه جواب وایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکا غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمې د هیوادونو په مشانو یې غږ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان پازاز استازیتوب د دغه هیواد د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیستې ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
د وسلوالو د ملتان څخه لاس اخیستل د هغوی د مالي منابع وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشانو ریو کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
بډې لګه خرچه باندې مرور ورسالې نه دا والو راتېږي هم د کونړي خاصه پوری او یا زرجری بزمکه د دینه خړوبکیږي.
د افغانستان تر 19 کلنو لژوم را کرکټ لوبغاړي د اسیا د غوړه لیگ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ 19 کلنو د لابا په شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د احمد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته راورسید.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي حساب شوی پیغامونه خبرو. اسادی رادو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردې، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسادی رادو د اف ام په 13.5 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره لوی بل سره همکاري وکړي او لشته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې زو اقتصادي همکاریو یا ریکاش په جنبی غونډه ته په دوه مورز وویل. افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره شمن دی چې ګټه د ټول سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان لاري د ترانزیت او د غرض د انرژي په برخه کې د سترو پروژو عملي کولو کول مهم وبلل او ورڅخه املاتړ څرګن کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغه فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسی. ولسمشر غنی نن د ریکاش پرژې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د شپږم غونډې په دوهم ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ایزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. د وی موږ یو نړیوال او سیمه ایز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپل خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډیر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه. وی ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی ووسی. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بهرنیو او د ترکمنستان د مالي وزیرانو د افغانستان له لارې د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپي له عملي کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره یو کلیدي مسله یاده کړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نښلولو لپاره یو بېساري مهمه ترانزیټي پروژه یاده کړه او وی ویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی څو د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لار هواره کړي. ده د افغانستان له لارې د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ. دی وایي پاکستان په بشپړه توګه د دغو څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپله ونډه ادا کړو. د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په شپږم غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنۍ غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې په کښې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازیتوب د صدر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تېره ورځ وویل که چیرته کابل ترې وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په له منځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او کنوي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کیدای شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې تر څنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د مرکه په سر کې پوښتلی چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په ځواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد په فضا کې کار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یوه افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په کوربتوب به مخته ځي. اما له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او له افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لري چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخلي کې افغانستان هم بل اخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښت اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښت اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي، یا به باور پر وکړي چې بیا یې د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرتاچ عزیز د خبرو په ارتباط کې هم زه همدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتحان د پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یو پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي، او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقو سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو لیونه وشت خبرو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنگ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤلانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغو هیوادونو تجربې چې جنگونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو له لارې د تجربو شریکول شته کړکیچونه کمولی شي. په همدې مقصد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یوه ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یوه فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په هکله وویل.
به نظر ما بسیار مؤثر است، چون کشور فیلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظره مهمه دي، ځکه چې فیلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورته والی لري. کومې ستونزې چې مونږ یې لرو هغه هیواد هم لرلې. فیلیپین د مدني ټولنې له لارې وکړای شول چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظرې جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت یې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤول نور رحمان رحماني آزادی راډیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره که ما داشتیم یا دیگه فعالیتی که ما داریم این میتونه یک
دوبل کوم مناظره و فعالیتونه چې مونږ درلودل کولی شي د خلکو غږ تر حکومت ورسوي. حکومت هم د سولې هڅې کوي، خو مونږ غواړو هغه ستونزې چې د دې لارې خنډ کیږي په ګوته کړو او حکومت خپل پالیسۍ د خلکو د غوښتنو سره سمې عیار کړي،
مطابق به خواسته مردم عیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لاره کې یو واحد سیاست او واحد پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې د وسنوي ستونزو ریښې معلومه او د ورکولو هڅې دې تیز کړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکو وایي ځمکه د سین په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړ شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو وای ولسوالی د کونړ لوی سین په غاړه پرته ده چې کله په سین کې اوبه زیات شي نو د نور ولسوالیو په سیري کرهنیز ځمکه باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالی قومي مشر حاجی خان پاچا وای
زمونږ یو ټوټه ځمکه چې زراعتي ځمکه لرو هغه د سین په غاړه لرو او ټول سین تخریب کړي را زیات ځمکه مې زمونه راځي کړل پښولینه و شلو او ځینې سین ویوللې کې د دې سرکانونو شروع او د پښت باراباته پوری زیات ځمکې زمونږ د زمیدارو پښولینه د منځ ته لري د فقره سو غریبۍ سره مخامخ یو مونږ سره پوره همکاري وش.
هغه وای د سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالي د سین یو لور ته مخیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشټوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپیره بادونه لګيږي. خان پاچا وای ک چیرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د وسنۍ او شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کم لري وچ ځمکه زیاته لري په ډیر لږه خرچه باندې مرور ورسواله نه دا والر اتیری یم د کونړ خاصه پوری او یا زر اجری ځمکه د دینه خړوبکیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارف سره کدا پروژه کولی شي. نو زمونږ اطمینان او کوشتو مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانی بوس او هغه زراعتي مواد چې د زمکو نه تولیدیږي انشاءالله د دې اسانتۍ ورک او ټول مشرقي ته به موږ دانی ورک. زراعت د یو هیواد د ملا د تیر حیثیت لري نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هیواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو مرسته وغواړي
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندوی ټولنې دروازه وټکوم د غولاست د خیرازه خوشحالی او پرمختګ لپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅه وکم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وای د ولسمشر کرزی د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروي شوی و او بودیجه هم ورته ځانګړی شوی و خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت د استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونه شي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضیه غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو مترزو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس و نکړي نو نشي کولای چې په کاره توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیې تعقیب او وڅېړي.
په لسګونو د مصالحانه غلاوې سرقتونه په لسګونه د اختطاف دوسیې عملا زموږ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي صاحبانو تحت بررسي او تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي اختطافونه کوي دوی پوهیږي چې زموږ د دغه ډلو زموږ د دغه افرادو اغه سرنوش تاکل د دغه قاضیانو پلاس کده زکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چې دی اکثرا قوی قضایی ته په کندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورستوي کې د کندوز امنیت ډیر نازک شوی دی چې لکبلې قاضیانو ته امنیتي ګواښونه ډیر شوی دي او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ کې چیرې سیمیز حکومت او مرکزی حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونه کړي نو دوی به د استیناف محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زمون امنیت سل په سلو کې تامین نوي څه په کورو کې څه په مسیر د لار کې څه په کاری دفترونو کې من د تشویش او د ویرې او په داسې حالت کې عدالت تامینولای نشو مجبور یو چې احتجاجن خپل د محاکم دروازې وتړو او خپل کورو کې کینو.
نو موړی وویل چې یو کال رئیس درې تنه قاضیان په دې ولایت کې د تروریستانو لخوا وژل شوي دي او یو تن قاضی د ماین په چاودنه کې خپل دوه پښې او یو سترګې له لاسه ورکړې. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تښتول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناح محکمې یو تن کارکوونکی داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي اول دعا د امنیت کوي چې الله مجل هذل بلد امنه. نو کله چې امنیت نه وي مشکل ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو، په دفتر کې موږ امنیت نه وي. موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگران اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال، نو دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. نو محترم مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې اړه دوی توجه وکړي.
بلې خواته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو د اس ام اس لخبري روزه کې تخنیکی سونځ لرو. د افغانستان د کرکټ نو لسکلن ټیم د وو وکټو په توپیر 13 ورځ د ماليزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د ماليزیا ټیم د لسو لوبغاړو په سوسیدو د افغانستان ټیم ته 115 هدف وټاکه چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول. د درو لوبغاړو په سوسیدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیگ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومر کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ ملګرو مبلې د اتلولۍ مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان ملګرو مبلې د آسیا په پریمیر لیګ سیالۍ کې ګډون کړی و چې دغه سیالۍ کې شپږ هیوادونو برخه درلوده. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کوارټ ته ماتې ورکړه او پاتې نور لوبې چې هغه له نیپال، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبډلې ماليزیا څخه خپل لوبې په ستر توپیر سره وګټلې او ویښه کولای چې د دغه سیالیو جام پورته کړي. زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان چې خپل وروستۍ لوبه له ماليزیا سره ترسره کړله، ماليزیا ورته په ټاکلو 500 اوورونو کې ټول لس لوبغاړو په سوځېدو سره 105 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف درې لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ په 2 اوور کې او بیر اخره دغه سیالۍ په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان 5 لوبې چې ترسره کړې 5 وارې وګټلې او د پانتون له مخې تر ټولو زیات پانتون ترلاسه کړل د دغه سیالۍ په لړ.
ښاغلی هوتک صاحب، د دغه لوبو هدف څه و؟
ډېر ښه. دغه سیالۍ چې دی په مرزیا کې چې په لاره چول شوی وي، دغه سیالۍ څخه درې لوبډلې په دې بلل کې دي چې آسیایي جام ته لاره پیدا کړي. یې شکه چې افغانستان الحمدلله مخکې د سیالیو کې زیات لرلوده، نو مخه دا وه.
وړم د ورستي پښتنې په لړ کې یو پښتم چې د افغانستان د نورسکلونو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي؟
د افغانستان کرکټ نورسکلونو لوبډله به د راتلونکي شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې. البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونې مو واورېدې چې د افغانستان تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم 13 ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د آسیا د غوره لیگ د سیالیو قهرمان شو او لدی سره د افغانستان د کرکټ تر نو لسکلنو لښ عمر ټیم وتوانید چې د آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. البته د حق د ټیم مخکې هم تر لاسه کړی وو، خو دا ځل په دغو مسابقو کې چې په کوالالمپور کې روان وي د افغانستان ټیم 15 لوبي په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته په لسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته په لسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته په اتو وکټو ماتې ورکړه، بل ته هم په اتو وکټو ماتې ورکړه. او په وروستۍ لوبه کې چې له مالیزیا سره 13 ورځو په وو وکټو باندې د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. له همدې سره دوی به جواب ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له فرشته جلال زیڅخه.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کانفرنس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استازو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سین په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پرځمکو د کونړ د سین لامره د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سین باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر او د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره یې په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف په جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو له امله درامسته شوی بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په پښپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوې ده چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنۍ غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبري وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او کوون شي. دا د ټوکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نای د اداري مشر مجيب خلواتګر د پنځم به پروس په کابل کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې لټیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنو نور سنځول عمل لسکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټوکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزه جواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې لمرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاری څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نه یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې لګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاری څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې وایي زوی او لبل خو هغه ژمن چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل به تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به دراتونکې شنبه پورز د ټوکیو او لندن په غونډو کې د شوی دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالو ورځنی غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د لوړ پوډیو چارواکو په دیناسته کې چې د سامپونوم هم یادېږي لا افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی وو. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نه چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داسې نه وي چې نور ملي ګټې په خطر کې واچي. د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل حساسیت لرم، سازمانداریز دی د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وس کېږي زه د مطبوعاتو ازادي تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي، څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څېړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپای ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته وویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې د پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادې پر غړو هیوادونو وشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کلن کورت پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په یوې وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپانی څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 کلن ماشوم د مړې ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خوشی نکړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر له لارې د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولی دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي 3 کلن الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبري کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي سي پر هغو لارو چارو دې خبري وشي چې څرنګه د دغو کډوالو مخه ونیول شي چې اروپا ته رانه شي. نن د 4 تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والی د ازادي راډیو میلمه دی. همدارس د دې ولایت د ولایتي شورا منشي دغه خبرونه کې زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څنګه په زابل کې ستونزې هوارې شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي رادیو له لارې په مستقیم ډول والی او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام په دې پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرفت په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړو وورو.
زره دند مسواری د برګان کړی سره د سره په تماس کې ما وروره کرما مشکل دا دی د تامنی امنیتون څخه منګر دغه مکتبونه ونسته د کتابونه ونسته منګر دغه مال ستن خام کړی منګر سبق نه وای معلومات نه راځي وروره من مشکل دا غري چې په ارسته کې او د برګان کړی دی برابر تقریبا راځي درې ساو دوا ساو د ښیا په فکر کې دی یو څه سبق نه وای تنخابي خوري او ما مشکل دا غوړه وروره چې دا معلومات هیڅ کې هغه د معلومات سره څنګه وروره کا دا غوړه ما مشکل دی وصله.
عبد السلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم، دی خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي زه په تماس کیم. د ما دا پیغام د وروره د غدي معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقه ته چې دا څو مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او دله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال سي دي، یت مکتب نسته، نه یو کتاب سته، نه یو علاقه سته، نه یو ماجد سته، نه یو شي سته. د مکتبو په سر روان دي دغه مشيان چې د موږ د علاقه دي معنا کو وکیلان صاحبان دي، کار رئیسان صاحبان دي، کول سوالان صاحبان دي، او طالبان یې د سر راځي چې په خپل کې سره جلا کوي چې هر کال په کاور پیرا ونځي هغه نیمه دا ول سوالان په جیب کې واچي، نیمه وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه په جیب کې واچي. نو کتاب څه نن یو لخت روسه سبق ویلې د نړۍ یو خط ویلې د کتابونو سره غلي د پاور کم کتابونو په ګدامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې نه په ماجد کې سره نه په یو ځای کې سره یو ځای خو مګا نه کتابول کال باندې لالي لګي یو د شیو مکتب د شی دی واغ بم په شمه یو شی نسته. نو وروره د ما دغه پیغام د شه دغه حکومت په پښتنه وکي چې اړنه دی وکي دغه ولسوالي چې دا مکتبونه سره کنه سکا چې پیسې وروالي دغه خائنان خوري. والسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبر کوم، موږ معلومات ونه ستیږي چې تنخواه ونه داخلي معلومات دې در بدر دي او در صوت لا سم زنو شاګردان هم ناراضي. نو د فایس کوم چې د ټول مسول چا خبر سره د معلوماتو ستونزې ته رسیدګي وکړي. سلام.
السلام علیکم، زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبر کوم. موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال، زموږ تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د دې راډیو کارکونکو سره دا هیله ورجو لرم چې ما پیغام زموږ د افغانستان ولول مشرانو ته ورسوي. دغه څنګه دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیړه وکړي، خپل اداري فساد ورکړي، اداري فساد مرادي خواته خپل پولیس باندې پام وکړي، خپل ورس ته فکر وکړي. ولس مو په یونه کې لمبيږي، ولس مو در په در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سي مرهباني ده دغه وغړي چې موږ په سر لاس نه سي مستي سره همکاري کو. چې ولس خوشاله نه کی، ولس سره کومه کوله کی، ولس سره همکاري ونه کی، د ولس په سر لاس ونه نه شي، د ولس سره یو ساته فکر ونه کی. هیڅ وخت دا دولت نه جوړیږي، نه جوړیدای شي، نه د حکومت کوي، نه د حکومت د ولس وکي. خپل اداري فساد ورکی په ځان اصلاح کی ولس لږه خوشاله کی ولس یې د ځان کې د هم حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې د خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کندیان او ماشفانو مخبیرو ته فکر وکړي نو نسای څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوستان زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیګرو باندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غورسويست او د دې شانو مخاوني ولسي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د دې مخاوني ولسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف افغانی صاحب څخه دا غوښتنې ده د کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي سي، هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي؟ مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکه هم دا خو هغه خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغه خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنی، بې پښتنې، بې درویژنې. نو دا تر افغانستان څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت دې د نورو ولایاتو د راوصل سي، نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک سي. او کچیر داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قوم او بې وایسته خلک او سي په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفینو سره ځای شي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجس خبر کوم. ګر لسکاله کیش د رئیس عمومي د تکشنول د خانغه په نامه د رئیسات بیاری ده چې ورور ور مرجا ګر د وچ کړیو څکو بنسته. تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه وڅ څکو بنسته. هر ورځ په یو نامو په بل نامو وو چې برخره پیګه چې پر وبو تجارت شروع کړی دي د کانال پر وبو پر وبو باندې د بوغرا پروبو د هلمند پروبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت همش بازار دی. دولت بیل فساد بیل رشوت بل ولا ار نه لري. د ګریش راونه چې په یو کې وشترین نه سن کول سن شي تار پر پر سره سرور خلګي بل ته وار نه رسیدي. وروره زه وس تا و څنګه اشرف غنی دې د فساد رو کوم دا شم تر تر کلځ درابانی تور شپو غړول. وروره د ما خبر ورسه. والسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غوښتنه ده چې دلته په ساډر کې په ویش کې د مالیه والا راغلي چې څلور تنځه مالیمان دي که دغه والا چې د مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دغه منډۍ کې دي. دا ته ارې ورته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته دلې راکوي. دا دا وزې خپل کوروت وړي او که افغانستان په دغه کېږي دا د فار د مالیه وزیر د فار دا غوښتنه لرم چې دا ته پوسټ دا د غوسه وسی زه درې زره افغانۍ پر ارث کوم باندې غالي په ومنډي کې دا وسه وځ کنه مبارک یې حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي مشترک وي ډیر مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان مخته کولای شي. سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان، او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو
نو موږ به ورسته پاتې هیواد یو. دا دی چې ټول افغانستان د خپل هیواد تولیدات څخه چې کوم څه جوړیږي د هغه څخه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړ شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم او سره سلام علیکم ادا پیغام د شمانت استاد ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي جګر په آزادۍ په لارې مغلقه ته کوي او طالب په نامه مخته کوي، د پولیس په جامه کې مخته کوي، د ملي اردو په جامه کې مخته کوي. موږ ډېر په آزادۍ ډېر تکلیف یو، موږ د حکومت له چارواکو څخه دا هیله ده چې د لارې د امنیت ټولې سیمې د وړاندې چارواکو مخته کوي. بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي، بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی بنده خوښه کوي که نه نور سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ د شرګان څه وکړو. د لسو زرو په موټروانان د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي، کتاب وکیا چې پسو کیا چې نور راته بېخي له خپل ژونده په تنګ یو. وسلام
السلام علیکم. زه مالک شهرزاد پر عنایت د پدارو دولس والی مطابق د کلي اوسېدن کوي. ورا کدا یو پیشنهاد لرم مقامات سره په پیشنهاد ورسو. زموږ پښتنو هر کې به باور وړ څو د مواد په شلي دي، همونه په شلي دي ټول چې تاسو اوسې د شهرکو یو څه نه سپور اخره ګر ده. نو یا په دې نه مړي ده هم په لیاز سره مقامات ته وایي دا ځکه نو مخ وګرځي چې په نور باندې سامانه پاس. مڅو په نو خاطر لاس والسلام.
مسلم یار خبرې کوم د لنګرار نه. زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی، په ملي پولیسو کې دی، په سرحدیانو کې دی، هغه غریبان په کې مړي بیا د یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړه یې څوک نه راچتوي. غریبانان په دښته کې پراتې دي. زما له دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محیط وطن خلک دی، همغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د دې وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې قراري راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت مې لري چې که والي صاحب که قومندان صاحب داسې نه وي دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند په مسلک نه ولا دی، د بل زامن دي زنګیر دي. په مساکلا کې تقریبا شپږ اویا کسه کېږي په شهادت رسېدلي. په نوزاد کې که دسو چې دوه سوه په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي د هغې بلې خوا خو موږ صدرک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کې زاړه خلک دي ځای پر ځای کړي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفني صاحب څخه د کور ابلا څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلا السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیله او احترامات صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډی د کلی نه خبر کوم. مونږه کلی کې برق راځي او زمونږ د کلی مشرانو د ریجر په اخلي نو په یوه کې دا تیشي اخلي دا ډیر زیاتې دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نمیر وطن وردګ خبره کوم. مالک کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په په دولت کې ډیر فساد اوس تر رسیدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو جرنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته بحث د اطفال دی په زیرزمینۍ کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لایونامه له بین المللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه، شکایتونه او ګیلې مو دا د خپرې کړې. د خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
راغله په تلوار مخ دې وړي دلیدا ولد نو بهار دل ما وړيدا